لوونا ترو زموږه آزادي رادیو نه اوري اته نیمې بجې شوې. وړاندې درته په دویمه نیمایي کې تشنه اسمان لاندې بحث تکرار خپرو. دا بحث پرون شوی دی، نن تاسې تکرار اوري. البته تکرار هم ټول نه دی، نچوړې چې 20 دقیقې دی تاسو ته وړاندې کیږي. خو اوس راځئ چې لنډ خبرونه واورو. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره اوچا وایي په افغانستان کې د څه باندې 150 سازمانونو، موسسو او د ملګرو ملتونو ادارو لخوا د بشري مرستو رسونې چارې روانې دي. د اوچا د پرونی ټویټ له مخې د دغو ادارو لخوا یوازې تیره میاشت په افغانستان کې له 4 میلیونو کسانو سره د خوړو مرسته شوې ده. په کندهار کې د ښوونکو یوه ډله وایي له تیرو 3 میاشتو د معاشونو د نه ورکول کېدو له کبله یې د کار بندیز اعلان کړی دی. دو ښوونکو آصف الله او سیف الله ازادي راډیو ته وویل چې دوی اوس پر دې غور کوي چې بل کاروبار پیل کړي. طالبانو تر اوسه د ښوونکو د دغه کار بندیز په اړه څه نه دي ویلي. په ننګرهار کې د طالبانو ولایتي ادارې ټولو رکشا چلوونکو ته امر کړی چې تر دې وروسته د طالبانو له غړیو پرته نور وسلوال کسان نه لیږدوي. د ننګرهار ولایتي ادارې پرون په یوه لنډه اطلاعیه کې له ولسونو هم هیله وکړه چې په رکشاګانو کې د وسلوالو کسانو په لیدلو سره امنیتي مسؤولانو ته خبر ورکړي. د کرکټ د شلاورونو نړیوال جام سیالیو په لړ کې نن افغانستان او نیوزیلند لوبه کوي. دغه مسابقه چې د کابل په وخت د ماسپښین 2:30 بجې پیلېږي د دواړو هیوادونو لپاره مهمه بلل کیږي چې غواړي د زیاتو امتیازاتو په ګټلو سره نیمه پایلو به ته لار پیدا کړي. په کابل کې بیا د امن جام فوټبال مسابقو په لړ کې نن یکشنبه شاهینی اسماعیل د میوند اتلانو په وړاندې او دغه راز د اباسین صفې د عقابان هندوکش په وړاندې د سیالۍ ډګر ته ښکته کیږي. د عراق صدر اعظم مصطفی الکاظمی د بی پیلوټ الوتکې له یوه بریده روغ وتلی دی او د جرمني چارواکي وایي چې د دغه هیواد په جنوب کې په یوه ریل ګاډي کې د چړې په حمله کې 3 کسان ټپیان شوي دي. د جرمني پولیسو پرون وویل چې دا پیښه په داسې حال کې شوه چې په ریل ګاډي کې شاوخوا 300 کسان سپاره وو. زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. اوس هم راځو تر شنه اسمان لاندې پروګرام ته چې تاسو یې تکرار بڼه اوري.
تر شنه اسمان لاندې
زیر اسمان کبود.
درنو دوستانو، تر شنه اسمان لاندې د دیونی پروګرام ته مو زه اجمل اند هرکلی کوم. ترشنه اسمان لاندې د دې اونۍ په خبرونه کې په نړیوال اقلیمي بدلون او همدارنګه په نړیوال اقلیم کې د تودوخې په زیاتېدو غږیږو او دا چې دغه نړیوال اقلیمي بدلون پر افغانستان څه اغېزې کړي دي. موږ په افغانستان کې په وروستیو کې د ګڼو داسې سیمو شاهدان یو چې وخت پکې روانې اوبه وي، اوس هغه ویالې وچدي. ځینې څاګانې مو چې لرلې په ځینو سیمو کې هغه څاګانې د کلونو راهیسې وچې شوي، د اوبو سطحه ښکته تللې ده او همدارنګه ځینې سیمې په بشپړه توګه له خلکو د وچکالۍ له کبله خالي شوې دي. د جنگ جګړو سربیره په افغانستان کې د هغو کډوالو او کورنیو بې ځایه شوو شمیر هم کم نه دی چې وچکالۍ له خپلو اصلي مینو بې ځایه کړي دي. په دې خپرونه کې به موږ د نړیوال اقلیمي بدلون په بېلابېلو اړخونو باندې غږیږو، همدارنګه په دې اړه چې په نړۍ کې کومې هڅې روانې دي سیاسي او همدارنګه د فعالانو لخوا، په دې به هم درسره معلومات شریکوو او په دې به هم وغږیږو چې په افغانستان کې د عامو افغانانو لپاره اقلیمي بدلون په څه معنا دی او دوی څه کولی شي چې د اقلیمي بدلون چې یو اغیزه یې وچکالي ده په ځینو سیمو کې، سیلابونه دي، نور بدلونونه راځي، د دې د ناوړه اغیزو د مخنیوي لپاره له خپل اړخه اقدامات وکړي. په دې خپرونه کې راسره میلمانه دي محمد اسیم مایار، د جرمني په شتوتګارت پوهنتون کې د اوبو د مدیریت د برخې څېړونکی دی. همدارنګه انجینر صاحب خلیل احمد نادم د مځک پیژندنې پخوانی استاد دی او عزت الله صدیقی د افغانستان د ژوند چاپیریال د ادارې پخوانی مرستیال دی. زه درې وړو میلمنو ته هرکلی وایم. پایل خغلی معیار کوم. معیار صاحب لومړی خو درته هرکلی وایم. له تاسو به یې را پیل کو داسې په ساده ټکو باندې دغه خبرونو کې په راډیوګانو کې خصوصا په د نړۍ په کچه باندې دغه لویدیځو هیوادونو کې فعالانو ته دا د اقلیمي بدلون مسله ډیره مهمه ده، وخت په وخت په رپورټونو کې راځي. افغان اوریدونکو ته یې که داسې په ساده ژبه باندې تشریح کړي چې دا څه موضوع ده، څه روان دي په نړۍ کې، ولې دا د اقلیمي بدلون یا د اقلیم د تودوخې خبره کېږي.
ډېره مننه نوان صاحب تاسو او درنو مېلمنو ته او همدارنګه د تاسو ټولو اورېدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. اقلیمي بدلون داسې دی چې په هوا په حالاتو کې مثلا د اورښت، تودوخې او همدارنګه نور پارامترو په یو سات کچه کې یو تغییر راشي د وخت په زمان باندې. دا تغییر داسې ورو ورو مخته ډېریږي چې په اسانۍ سره داسې د درک وړ نه دی. که ښه درته ووایم، پخوا په افغانستان کې مختلف مثلا پلار څخه مې اورېدلي وو چې ډېرې واورې به کېدې، خو اوس په هغه پیمانه باندې واورې بیخي نشته. دا ځکه چې هوا ګرمه شوې او واورې هم ډېر تغییر په دې کړی دی چې بارانونه اورېږي. نړیواله توګه باندې ډېر تغییرات په اقلیمي بدلون کې راغلي دي. که موږ مثلا ورته وګورو، البته ستونزه له دې پیل شوه چې نږدې سل کاله پخوا صنعتي انقلاب رامنځته شو. د هغې په منځ کې ډېره ماشینري رامنځته شوه، کاربون ډای اکساید مثلا غال ډېر کارول کېدل، نو فضا ته د کاربون ډای اکساید د ګازونو د کچه لوړه شوه. دا چې په فضا کې شتون ولري، د لمر شعاع د دوی سره د تصادم په وجه کې تودوالی د اتموسفیر کې رامنځته کېږي چې وروسته دا د اوبو سرچینې ته ټولو زیات ګواښي.
ګو انجینر صاحب خلیل احمد نادم هم راسره دی، د ځمکې پېژندنې استاد دی. نادم صاحب تاسو مستړي مشئ، معیار صاحب په موضوع باندې یو څه رڼا واچوله. تاسو راته دا ووایئ چې څومره بشر یا انسان دی دغه بدلون سبب شوی، یا د انساني فعالیتونه دي بدلون سبب شوی دي؟
انسان فعالیتونه ډېر تاثیر کوي. مثلا سلو کال کې ما چې تاسو د 1800 کال په دغه دغه مسله په سره علماو تر دغه شو چې د ځمکې ګرمۍ او څنګه تاثیرات د خلکو پر ژوند باندې لري. بدون د شک د انسانانو فعالیت د ځمکې پر سر ډېر تاثیرناک دی. اول مثلا دا فابریکی تر امنځ سوي دي، دا فابریکی ګلخانهي غازونه سبب کیږي. دا ګلخانهي غازونه مثلا یو کاربون ډای اکساید چې ډېر تولیدیږي، او دا کاربون ډای اکساید هغه شعاع چې د لمر نه راځي هم یې ذخیره کوي، هم یې بیا بېرته خپروي، چې دا سبب کیږي. ګلخانهي زه ډېر ساده توګه د اوریدونکو ته تشریح کوم. ډېر ساده په دې ده تاسې د ګرین هاوس یا ګلخانه چې وګورئ، دلته د نن د شوا چې راځي بلته پدې چې غواړي چې برته ووزي، څون شیشې دغه لري دیوارونه دا شاندې.